په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې په تفصیل واورئ. خو د خپرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د همو ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیون واوښت. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سولې غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي
مازیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې په لاره چول کېږي. دې غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اور بند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییزې اجماع خبرې وشوې. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د همو ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یو ټپي کړی دی. په لوګر کې د 203 تندر قول اردو د څلورمې لواء ویاند احمد شکیل تحصل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د زیات سرعت له امله په رون غرمه مهال د دې ولایت د مرکز اړوند کابل لوګر پر لویه لاره کې شوې ده. د وایي د موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. په عین حال کې د لوګر د امنیې قومندانۍ ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برک ولسوالۍ په 55 کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د وایي ځانګړو پولیسو یو کس چې وسله والو طالبانو ته عشر او زکات راټولاوه نیولی او د دې تر څنګ د وسلو او مهماتو درې لویې زیرمې هم له منځه وړل شوي دي. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بېوزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو رسوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې برخې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بېوزلو سره وشي چې جګړو ځپلي دي یا د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولی بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخه ونیول شي. هیڅ جدي کس به ښایي باور ونه کړي کومه وسله چې ایران ترلاسه کوي هغه به د سوله ییز هدف لپاره کاروي. ښاغلي پومپیو زیاته کړه چې د جون په 28مه امریکا او متحدو ځواکونو یوه بیړۍ ونیوله چې ایراني وسلې په یمن کې حوثي یاغیانو ته لیږدولې. روسیا او چین نه غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلی بندیز وغځیږي. د ایران او نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز له نن نږدې 4 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي اټومي تړونه بهر شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک ویتو کړ چې رد کړل چې د اوبخۍ رد کړل چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو لپاره د یوې لارې د پرانستلو غوښتنه شوې وه. پر روسیې سربیره د 15 کسیزې امنیت شورا درې نورو غړو چین، ویتنام او جنوبي افریقا د دغه پریکړلیک ملاتړ وکړ. روسیه چې د سوریې نږدې متحده ده د دغه پریکړلیک مسوده وروسته له هغې د امنیت شورا پر غړو وویشله چې وړمه ورځې له چین سره یو ځای د هغه پریکړلیک مسوده ویتو کړه چې له مخې یې له ترکیې څخه د یو کال په مخه د دغې سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانیستل کېدې. په پام کې ده چې د یو بل پریکړلیک مسوده چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د دوو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. دا نه ده څرګنده چې دغه پریکړلیک ته به مخکې ته دی چې د اوسني ماموریت اعتبار سبا پای ته رسیږي رایې ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکاک ویلي چې د دو پولو پرانستل د هغو میلیونونو ملکي وګړو لپاره چې ملګري ملتونه نشي کولی له نورو لارو ورته ورسیږي ډیر حیاتي دی. په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیون واوښت. د ټولو کورونا نیولو شاوخوا یوه درېمه برخه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دغه وایروس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو له فلوریدا نه تر تگزاس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحدو ایالتونو کې له 3 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او لږ تر لږه 132,255 کسان ترې مړه شوي دي. له متحدو ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې د کورونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شویو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,900,000 کسان او په هند کې 242,000 کسان پر کورونا اخته شوي دي. مکسیکو هم په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د 15,999 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیا چې له 215,000 زیاتې پیښې ثبت کړې مخکې شو. د استرالیا په دوهم ستر ښار میلبورن کې چې 15 میلیون وګړي اوسې چارواکو سرلننه بیرته سخت بندیزونه لګولي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په کابل کې د نننې غونډې له حاله خبر شي. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ورمه ورځ د سولې وبخې پرون د سولې ولسی حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې خبري وشي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
تمه ده چې د کابل په انلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ته امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غنی او نور جګپوري دولتي چارواکي وي او پکې به د اورکم د بندیانو د تبادلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په څیر مسایلو به بحث وشي. د سې شنبې او د شنبې په ورځو هم کابل د غونډو کوربه وو چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بلورته د سوری ولسی حرکت پرون په یو شمیر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولی د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست رشپا ساجی رډو ته وویل
د سولی ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیا غونډې او کانفرنسونه وکړه. په دغه غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل لړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څل لپاره نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو، نور باید دایمي اوربندي لاندې، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبري شروع شي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا وایروس خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او له یو بل یې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سوری ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل
بامی مینوان مور اختیم دا جوده ها کی و از مردم بدخشان خواهش ما اینم است که
پا دینو موش نن وارتونو تا مخکره چیز موش خیله دا بدخشان دا خلقو داده چی غلی مکشینه لمر سر هم جغه شی چی موش نپو یومگان کی نپو هلمان داو ننگرهار کی دا جقه توان لرو همدارس پلیری پروتو سیمو کې جرم کې او خوستک کې هم دا توان نه لرو. هم د خوستک استوګن ستړي شوي او هم د وردو جوال دغه د ښاروال هم ستړي شوي. تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، ټپیان کیشو او مایو کیشو؟ اوربند افغانستان د سولې د روانو هڅو یوه پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیلابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند د بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسي حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوی اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشې کېدو د مخنیوي له لارې او کله په بله پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخه نیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسي حرکت که چېرته خپله بېطرفي ثابتوي نو پر هغو عناصرو د فشار راولي چې د سولې ضد دي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نه کړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وه چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې تر موافقې وروسته او د 15,000 طالبانو او د حکومت د نږدې زر بندیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 3,000 ډیر طالبان خوشې کړي دي او طالبانو 3,000 بیا حکومتي بندیان آزاد کړي دي. طالبانو ویلي دي کله چې د دوی ټول بندیان خوشې شي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي په چپو اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. تاسو لپاره فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. نو مې چیرې د تر عنوان لاندې کمپاین کوونکي د افغانستان په نویو الکترونیکي تذکرو کې د مور د نوم لیکلو غوښتونکي دي. د دې کمپاین غړي او سیاسي فعال فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړې توګه پیژند پاڼو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور د نوم لیکل حقوقي اړتیا ده. نور حال به دی دیوان در پرپور کې وورو.
د افغانستان ټولنیزو رسنیو کې شاوخوا درې کال وړاندې نوم می چیرته د کمپاین پیل شو. د دې کمپاین مخه په رسمي اسنادو کې د خزو نوم لیکل و. نوم می چیرته د دې کمپاین ډیر پلویان پیدا کړل، حتی تر دې چې ځینو سیاسي او مدني فعالانو او هنرمندانو له دې کمپاین څخه ملاتړ وکړ. د خواله رسنیو کارکونکو د خپل مایندو او میرمنو نمونه علني کړل. اوس دا کمپاین بیا تود شوی او مخایې برېښنایي پیژنپاڼو کې د مور نوم ذکر کول دي. د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي فعال فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړي توګه پیژنپاڼو کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم زیاتول حقوقي اړتیا ده.
دولتي اسنادو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم زیاتو. یوازې د ښځو د حقونو بحث نه دی، بلکې یو حقوقي ضرورت دی، ځکه کله چې د میراث موضوع یادېږي ښځې محکمې ته د تلو حق لري، او کله چې د شهادت موضوع مطرح کیږي ښځې حق لري چې محکمې ته لاړ شي.
اغلی کوفی زیاتوي افغانستان کې د سنتي باورونو په اساس په ټولنو او ناستو کې د ښځې نوم یادول یو نادره موضوع ده. په داسې حال کې چې دا موضوع د دینی اړخه کومه ستونزه نه لري. برېښنایي تذکرو کې د نوم ذکر کولو غوښتنه ولسي جرګې کې هم ترسره شوې ده. د ولسي جرګې د داخلي چارو کمیسیون غړی عبدالستار حسیني وایي دې کمیسیون ته دا موضوع راجې شوې چې راتلونکي یکشنبه به پرې بحث وکړي. ښاغلي حسیني ازادي راډیو ته وویل د دې درخواست تصویب او برېښنایي پیژنپاڼو کې د مور نوم زیاتول 15 میلیونه ډالر لګښت لري.
موږ له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. 15 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې هغه پاڼې او کارتونه چې چاپ شوي بېرته راوګرځول شي او له سره پیل وکړو. د افغانستان حکومت لپاره 15 میلیونه ډالر راوت نیمایي کال بودیجه هغه څه دي چې موږ باید کار وکړو چې دا طرحه په خپل وخت او زمان راشي.
همداراز ښاغلی حسینی زیاته کړه چې په پیژن پاڼو کې هیڅوک د مور د نوم لیکلو مخالفت نه کوي. په ورته وخت کې د معلوماتو او احصایې ملي اداره چې د ثبت احوال نفوس یې یوه برخه ده وایي دا اداره د قانون اجرا کوونکې ده. د قانون بدلون په صورت کې به اجراات